مسبخین 2 بجې دي د ازادي راډیو د درنو اوریدونکو السلام علیکم فریده هوټ سیفی ام خپل همکارانو سره ستډیو ته راغلی ام تاسو ته د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدو بلنه درکوم او ری چې ټاکل شوی افغان او امریکایي چارواکي بنن رسمي خبرې پیل کاندي او له امریکایانو څخه به پټینګ وغوړي چې له دې وروسته به دوی په خپل سره خوخي د شپې عملیاتو صلاحیت ونه لري او افغانان به په دې کې شریک وي په خبرونو کې اوري چې د فرانسې پولیس تر اوسه پورې لاندې څونه د لچی په یو اپارټمان کې ماسره شوی تروریست ونیسي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په دوبۍ کې له نامیبیا سره په پایلوبي کې مخامخ کیږي او د روسي د اټومي انرژي د دولتي کمپنۍ مشر پرونو ویل چې د ایران د بوشهر د اټومي تاسیساتو د جوړولو کار له پلان سره سم پر مخ سي لمړی بر شو د افغانستان خبرونو ته ناجیه صافی وړاندې کوي
په بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو په ورسته او پیښو کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي او افغان ولسمشر یو ځل بیا په خپل دی دریسه ټینګار وکړ چې امریکا سره د ستراتیژیک اړیکو سند به هله لسلیک کړي چې د هیواد ملي حاکمیت خوندي وي پوره خبرونه په بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو په ورسته او پیښو کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي د دغه ولایت چارواکي وایي چې د واورو د خویدو د پیښې په واخان او شهیدان ولسوالۍ کې پیښ شوې چې په کې لږ څه لږ شپږ کسان را او 15 نور د واورو لاندې ایسار دي د واخان ولسوال سید فیروز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برف کوچونه پرون ورځ او تیره شپه راغلي هغه زیاته کړه چې د خویدنې واورې تر بشپړې پاکونې وړاندې د دې پیښې د ټپیانو د شمیرې معلومات نشي ورکوله د زیاته کړه چې یو ټیم د پیښې ځای ته استول شوی تر څو له نږدې څخه پیښه وڅاري د مرستو د اغیزمنتو په اړه د برتانیا خپلواک کمیسون د برتانیا له حکومت څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د مرستې پر پروګرام څارنه سخته کړي د مرستې د څارنې دغه کمیسون وویل له افغانستان سره د برتانیا پر مالي مرستو کلکه څارنه نه کیږي چې د بې ځایه لګېدو غلا او فساد مخه ونیول شي دغه کمیسون وویل د برتانیا نړیواله پراختیایي اداره چې افغانستان ته د مرستو رسولو مسؤوله ده پر مرستو د کلکې څارنې لپاره دې ته اړتیا لري چې د مالي چارو زیات ماهرین په کارونو وګوم د برتانیا دولت د مرستو د اغیزمنتوب په اړه دغه کمیسون په تیر 2011 کال کې رامنځته کړ تر څو دا یقین حاصل کړي چې بهرني مرستې پر ټاکلو اهدافو لګیږي افغان ولسمشر یو ځل بیا پر خپل دی دریز ټینګار وکړ چې له امریکا سره د ستراتیژیک اړیکو سند به هله لسلیک کړي چې د هیواد ملي حاکمیت خوندي وي ښاغلی کرزی چې نن په کابل کې د پوځي اکاډمۍ د څلورمې دورې د فراغت په مراسمو کې ګډون کړی و او وویل چې له امریکا سره د دغه تړون د لسلیک کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه هم شوي دي او د شپې د عملیاتو د بندولو لپاره یې خبرې روانې دي ښاغلی کرزی دا ضروري وبلله چې د ستراتیژیک اړیکو د سند په اړه شوي پرمختګونه د پوځي اکاډمۍ له فارغینو سره شریک د پوځي اکاډمۍ په سلور مدوره کې 203 افسران فارغ شول او ډیر ژر به په ملي ادارو کې عملا خپل کار پیل کړي او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2 وسلوال مخالفین وژلي او 10 نور ژوندي نیولې دي د دغه وزارت له خوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا وسلوال مخالفین له ملي اردو ملي امنیت او ائتلافي ځواکونو سره د ګډو عملیاتو پر مهال وژلي او نیولې دي د خبر پاڼې له مخې د عملیات د ننګرهار اورزګان غزنی او هرات ولایتونو اړوند سیمو کې ترسره شوی وسلوال مخالفین په دې اړه سند ویلي دا د افغانستان پورې اړوند مهم خبرونه ده سی بی او نړۍ خبرونه اسمت سروان سره ملتیا وکړي
د هغه مشکوک کستنی ولول لپاره د فرانسې د پولیسو له ناکامو هڅو څخه باندې 24 ساعته تیریږي چې د څلورو يهودانو او درې فرانسوي عسکرو په وژلو تورن دي او د فرانسې د جنوب د تولو شهر په یو اپارټمان کې د پولیسو په محاصره کې دي د محمد میرا پنوم د 24 کلن الجزائري ول اصل فرانسوي د اپارټمان شاوخوا په سلګونو پولیس له پرون سهار راهیسې ځای پر ځای شوی دي چارواکو وویل محمد میرا پرون شمنه کړی و چې ځان تسلیموي خو وروسته خپل نظر بدل کړ. پولیسو تیر شپه د هغه اپارټمان په مخ کې چې محمد میرا پکې مورچل نیولې چاودنې وکړې، چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا هدف یې دا و چې نوموړی وبیروي چې ځان تسلیم کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان پیری هنری پرانډیت وویل دغه چاودنې د دې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې پولیسو د هغه پر اپارټمان عملیات پیل کړي دي. د روسیې د اتومي انرژۍ د دولتي کمپنۍ مشر سرګی کیرینکو پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران د بوشهر د اتومي تاسیساتو د جوړولو کار له پلان سره سم پر مخ ځي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه تاسیسات ولې تر اوسه بشپړ شوي نه دي وویل، د شوي موافقې له مخې دا کمپنۍ دې ته اړه نه ده چې د مارچ تر میاشتې باید دغه تاسیسات بشپړ فعالیت پیل کړي. هغه زیاته کړه دوی تر اوسه پورې د پلان مطابق کارونه پر مخ وړي دي. د بوشهر اتومي تاسیسات چې د روسیې په مرسته جوړیږي تر اوسه یې د بشپړېدو چارې څو ځلې ځنډول شوي دي. وروستی ځل په پام کې و چې دغه تاسیسات د تیر کال تر پایه بشپړ شي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا نوې تصویب شوې اعلامیه به په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. بان کی مون نن د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د تشدد د فوري ختمېدو غوښتنه وکړه. هر راز تشدد باید پای ته ورسول شي. د مسالې د حل لپاره باید سیاسي خبري پیل شي، جامع سیاسي خبري چې د سوریه د خلکو هیلې پوره کړي، د غراز د بشري مرستو لار پرانستل شي. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو د خاص استازي کوفی انان د سولې وړاندیز شوی پلان غشتی دی. د انان په وړاندیز کې په سوریه کې د تشدد د یو مخ پای ته رسیدو، د بشري مرستو د رسیدو یقیني کېدل او د سیاسي خبرو اترو لپاره د اسانتیاو رامنځته کېدل شامل دي. د امنیت شورا په اعلامیه کې چې اجرایي ضمانت نه لري ویل شوي که کوفی انان په سوریه کې د پرمختګ راپور ورنه کړی شي، امنیت شورا به نور ضروري اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د اعلامیه د سوریه په باب له روسیه او چین سره له جدي خبرو وروسته د چهارشنبه په ورځ خبره شوه. د مالی چې د افریقا د لویدیځ یو هیواد د یو شمېر عسکرو کودتا کړې ده. ځینې پوځیان په تلویزیون کې راڅرګند شول او اعلان یې وکاوه چې د ولسمشر امندو تومانی توریس حکومت یې پای ته رسولی دی. دوی وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ یې نیولې او د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په شمول یې د دوی په وینا د حکومت یو شمېر بې کفایته غړي نیولي دي. کودتاچیانو ژمنه کړې چې واک به نوي حکومت ته وسپاري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو قاضي پرون د وسلو د روسي قاچاقبر ویکتور بووت د سزا د اعلانېدو نیټه بدله کړه. امریکایي قاضي وویل د قضیې د پیچلتیا او جدیتوب له کبله د ویکتور بووت د سزا د اعلان وخت روان مارچ د 28 پر ځای د راتلونکي مې د میاشتې 15 ته ځنډوي. روسي قاچاقبر ویکتور بووت پر یوې تروریستي ډلې د وسلې د خرڅولو او د امریکایانو د وژلو د دسیسې په شمول په څو جرمونو مجرم پېژندل شوی دی. دی ممکن عمر قید یا لږ تر لږه په شل کاله حبس محکوم شي. او د کرکټ د لوبې د مینوالو لپاره د دوو پایلو خبر لرو. څه کم نیم ساعت وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اووریزو نړیوالو اتلولیو د غوراوي په پایلو به کې د نامیبیا له ملي ټیم سره د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې مخامخ کیږي. د شل اووریزو نړیوالو اتلولیو د روان کال په پای کې په سریلانکا کې کیږي. د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د نننۍ پایلو به ګټونکي مستقیما د سریلانکا په اتلولیو کې د ګډون چانس مومي. بل پایلو به د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ روانه ده. د آسیایي کپ د وروستۍ مسابقه کې پچا بنگلاديش وګټله، خو غوره یې وګڼله چې لوبه یا بیټنګ پاکستان وکړي. تر دې شي بیا د پاکستان درې لوبغاړي سوځېدلې دي.
دا ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې اوري نن به افغان چارواکي له امریکایانو سره د شپې د عملیاتو په اړه خبرې وکړي او له دوی به پټینګه وغوړي چې نورې په خپل سر تر سره نکړي او صلاحیت دې د افغانانو په لاس کې وي. د کونړ خلک وایي بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته نږدې پوځي مرکزونه جوړ کړي چې دې کار د دوی امنیت له خطر سره مخامخ کړي.
دا بيزونه چې زمونږ په خوښه کې پراته دي، په دې باندې مرمۍ راځي او هغه زمونږ په کورونو لګيږي. زمونږ ماشومان، زمونږ خويندې ورونه د دې لاسه مونږ ډېر شهیدان ورکړه.
په کوټه کې د هغو افغان ماشومانو د زړه خوارله او روچی د درس او سبق پر ځای کار ته مجبور شوی.
اسا په وجه به ته بچی راځم، ما سم زما بزنیم بچی په سلور بچی.
په سوریه کې د حکومت له مخالفینو سره د سخت چلند او روان کړکیچ په اړه وروستي معلومات خپرو او دا وری چې خلک د نیوي کال په شپو ورځو کې میلې کوي په تیر ځوانان خو هغه افغان ځوانان چې پیسې نه لري څه کوي
دا هر ورځ په دسترخوان درې وخته میله نه کوي
خورې درځه د لوګي میله چې وکړو هم خدا تیر لا پیسې
د ګوري اچار په پروګرام کې د تا ورته نور خوندور شایان هم شته چې ډیر به مو خندوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې عملیات او په کورونو باندې يرغل یو ستر ستونزه ده او هم د مسلې د افغانستان او امریکا ترمنځ د وګړي مودي ستراتیژیکي تړون لاسلیک زندولې ده ټاکل شوی چې افغان او امریکایي چارواکي بنن رسمان خبري پیل کړي او له امریکایانو څخه به پټینګ وغوړي چې لدې ورسته به دوی په خپل سر او خوخي د شپې عملیاتو صلاحيت ونه لري افغان لوري به د غرض له امریکایانو څخه وغوړي چې د افغانانو د کورونو د لټون لپاره باید مخکې له مخکې د یو قاضي حکم ترلاسه کړي د مسلې تفصیل به د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوې مقالې کې له جانقه الکوزي څخه واورو
د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ له اساسي اختلافاتو سره سره دواړه لوري ډاډمن دي چې د شپې د عملیاتو په اړه به یو تفاهم ته ورسیږي او د دوو میاشتو په موده کې به د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدې مودې پوځي همکارۍ تړون لاسلیک شي د افغانستان جمهور رئیس له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې بهرني ځواکونه باید د شپې عملیات او د خلکو په کورونو یرغلونه بند کړي امریکایي قومندانان دا عملیات د طالب وسلوالو د ځپلو لپاره ډیر ګټور او اغیزمن بولي په قندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د شپاړسو ملکیانو له ډله ییزې وژنې وروسته امریکایي چارواکي حاضر شوي چې د شپې د عملیاتو او نورو اړوندو مسلو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې له افغانستان سره یې اړیکې ډېر قوي او پاخري او حتی په ډېرو سختو او پیچلو شرایطو کې هم له منځه نه ځي سپینې ماڼۍ تېره اونۍ د عملیاتو لپاره د قاضي د حکم اخیستلو په اړه وویل دا د افغان لوري پر ځای هیله او غوښتنه ده دا چې په کابل کې د امریکایي او افغان چارواکو په خبرو کې به د شپې د عملیاتو په اړه د افغانانو د ردولو یا ویتو مسله ومنل شي او کنه دا به وروسته معلومه شي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي تیر کال د امریکا خاص ځواکونو په افغانستان کې له 2 ورځو زیات د شپې عملیات کړي او دا عملیات د افغانانو د ملي حاکمیت او فرهنګي ارزښتونو پر خلاف دي او ملکي تلفات یې رامنځته کړي دي امریکایي قومندانان وایي دا ټول عملیات له افغان ځواکونو سره په ګډه ترسره کړي او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال یوه برخه ده د امریکا د خاص ځواکونو د عملیاتو قومندان امیر البحر ویلیام مکرافن د کانګرس یوې استمایي غونډې ته وویل د دوی په ټولو عملیاتو کې افغان ځواکونه مخکښه ونډه لري افغان ځواکونه هم وایي چې په سلو کې د شپېتو عملیاتو مشري دوی کوي او امریکایي ځواکونه یې ملاتړ کوي افغان ځواکونه وایي یوازې په هغه صورت کې دوی د عملیاتو سمه مشري کولای شي چې امریکایي ځواکونه د ملاتړي ځواک په توګه دوی ته د عملیاتو په اړه پوره معلومات برابر کړي او دوی به له عملیاتو مخکې هغوی ته د عملیاتو اجازه ورکوي او یا به یې ردوي
په راپور کې مو په افغانستان کې د شپې د خوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اړه د افغانانو د اندېښنو په بابه هم د شند امریکایانو څرګندونې واورېدې بلخوا په کونړ کې خلکو غوښتنه کړې چې باید نړیوال ځواکونه دي له کلو او د هستوګنې له ځایونو سرحدي او هغو سیمو ته لاړ شي چېرته چې ولسي وګړي نه وي ولسمشر کرزي هم بهرنیو ځواکونو څخه څو ورځې وړاندې دې ته ورته غوښتنه کړې وه د کونړ والي وایي دوی تل د نړیوالو قواوو مشرانو ته ویلي چې باید د هستوګنې له سیمو سرحدي کرښو ته لاړ شي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي روحلان وری له کونړ اوربندې ریپورت لري
د کونړ څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو ګڼ نظامی مرکزونه موجود دي چې اکثره د کلیو او کورونو سره نږدې جوړ کړي دي کله چې وسلوال طالبان په دغه مرکزونو بریدونه کوي نو له نړیوالو ځواکونو عزت زین ولسی وګړو ته رسیږي
کامران دی او د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو د کلي اوسیدونکي دا بیزونه چې زمونږ په خوښه کې پراته دي په دای باندې مرمۍ راځي او هغه زمونږ په کورونو لګیږي زمونږ ماشومان زمونږ خویندې ورونه د دې لاسه موږ ډېر شهیدان ورکړل او موږ د خپل دولت نه او د لوړو دغه نه دا غواړو چې د دې ساحونه خپل وړي کې باري دا چې لري شي هیڅ خبره نشته لري نو کوم مشکل نه بخښي نو به د خپل زمونږ د هیله ده چې زمونږ خوښه د کورونو
کونړیان وای نړیوالو ځواکونو ځکه د هستوګنی په سیمو کې ځانونو ته اډې جوړې کړي چې څو ولسی وګړي د ځان لپاره د ډال په توګه وکاروي.
محمد آصف هم د کونړ اوسیدونکو کله چې په دوی باندې بریدونه کیږي دوی نه قرباني کیږي بلکې د افغانستان ولس د دغه لسو کلونو په اوږدو کې د دوی سپر ګرځېدلی او قرباني شوی دی. نور د افغانانو د سپر په توګه کار نه اخلي او هغه څه چې دوی ژمنې کړلي هغه دې ترسره کړي.
زما نوم محمد آیان آیان دی او د کونړ حقوقي امنیتي چارو مشاور. د ائتلاف قواوې اکثره د کلو په مینځ کې ځای په ځای شوي دي چې همدغه ولسي خلک او دغه کورونه ځان لپاره یو سپر ګرځولی دی. ولسونه د دواړو خواو نه متضرر کېږي. ترورستان او القاعده او طالبان او څوک چې دي هغوی هم مخې ته ماشومان وي یا د کورونو نه ډزې کوي دې لپاره چې د دوی له خوا نه بېرته انداخ په کورونو کېږي او دوی هم د سکونت په ځایونو کې یا په زراعتي ځمکې نیولي دي هغه ځایونه چې په ولسي ځان ته یو سپر کړی دی.
دوی وایي له دې وړاندې په لسګونو ځله دغه ډول شکایتونه کړي. د کونړ والي او حتی ولسمشر ته یې هم دا شکایت رسولی خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. اوس چې د قندهار د پنجوي پیخي وروسته ولسمشر له نړیوالو څخه وغوښتل چې باید نظامي مرکزونه دي د هستوګنې له سیمو لرې کړي دوی ملاتړ کوي.
دا رښتیا ده که دوی د افغانستان د امنیت لپاره راغلي وي دوی باید هغه ځایونو ته لاړ شي چې هلته جنګ وي جګړې وي. په افغانستان په کړو کې جنګ نشته دی. جنګ یوازې په سرحدونو کې دی. د سرحدونو نه د افغانستان دښمنان راتیریږي او په افغانستان کې ناامني رامنځته کوي. دوی د لاړ شي هلته.
نو دا ښه نظر دی چې مطلب د هغه ځای نه درست سوق اداره وکړی شي مطلب خپل اهداف لاسته راوړي دوی هم باید هلته ځای په ځای شي. نو دا نظر قابل د تایید دی.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د هستوګنې په ساحو کې د نظامي اډو له امله ډیرو ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او ډیرو خلکو مالي زیانونه ګاللي دي او دی چې له کوم وخت څخه کونړ ته راغلی له کلیو او ښارونو څخه د نړیوالو ځواکونو وتلی لومړی هدف و او همیشه یې د نړیوالو ځواکونو مشرانو سره په همدې خبره ډیر ټینګار کړی دی.
دا خبره ما په بار بار مخکې لا کړې وه چې دا بیسونه کورونو سره نږدې دي. دا په یو وخت کې چې دوی چیرته میشته شوي دي په هغه وخت کې زموږ خلک مهاجر و اوس خلک راغلي دي نو د بیسونو خوا ته کورونه دي او همدغه تاثیر دی چې دلته عام خلک په کونړ کې ډیر جوبل شوي دي او ډیر تاوانونه لیدلي دي. په دې اساس دا ډیره ښه خبره ده چې دوی بیسونه د دغه نقطو نه چې مونږ مشوره ورکړې ده د OCC په چوکاټ کې چې د کونړ په ولایت کې په بعض ځایونو کې بیسونه ضرور نه دي دا خصوصا دا سرحداتو ته لاړ شي.
د یادونې وړ ده چې په کونړ کې نړیوال ځواکونه اته غټ او نور واړه نظامي مرکزونه لري چې ډیری د ولسي خلکو د کورونو په منځ کې پراته دي.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړی کیدای شي چې تاسو هم خبر یار شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولی شي له ټول افغانستان څخه د ښارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي. یوازې 1 شمیرې ته دی وي سمس له لارې د ازادي راډیو افتخاري خبریال شي. بل خبرونه 1 شمیرې ته سمس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 1 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
ناتو او ائتلافي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیار نیسي او له دې هیواد څخه د وسایلو او شیانو د انتقال له برکته به روسیې د مرکزی آسیا او قفقاز د حوزې هیوادونو ته زیاته ګټه ورسیږي. د چې کوم هیواد یا هیوادونه به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال زیاته ګټه ترلاسه کړي دا به د ازادي راډیو د خبري څانګې په یو ریپورت کې له جنقا الکوزي څخه واورو.
د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپلو دیره ځواکونو ته د مرکزی آسیا د هیوادونو له لارې د پوځي مهماتو او موادو د رسولو او ترانزیت لپاره په کال کې 500 میلیونه ډالر لګوي. دا لګښتونه به نور هم هغه مهال زیات شي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې خپل د لسو کلونو شیان سره راټول او انتقال کړي. په امریکا سربیره 79 نور هیوادونه هم په افغانستان کې مهمات او وسایل لري او په زرونو ټنه مواد باید انتقال شي. دې کار یا ګټې ته د مرکزی آسیا هیوادونو روسیې ګرجستان آذربایجان او پاکستان سترګې نیولي. خو دا چې څوک به ورڅخه زیاته ګټه واخلي دا به د هیواد یا هیوادونو په جغرافیایي موقعیت او معامله کولو پورې اړه ولري. په سویډن کې د سټاکهولم د سولې د نړیوال څیړنیز مرکز کارپوه نیل میلوین په دې اړه
وایي
کوم شی چې تاسو یې وینئ دا مهال د معاملو یوه ستره لوبه ده. خلک پوهیږي چې وضع څه ډول ده.
آی اس اف باید له افغانستان څخه ووزی او ستر شیان باید چې په لږ او تنگ وخت کې وباسي. په داسې یو حالت کې د ټول هیوادونو په دې اړه خبرو ته تیار شوي دي.
په دې هیوادونو کې ازبکستان په ښه حالت کې دی او دا ځکه چې دا هیواد په مرکزی آسیا کې د اورګاډي یا ریل تر ټولو ښه سیستم لري. همدا اوس ازبکستان له بالتیک حوزې څخه د روسیې او قزاقستان لارې ترمیز او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته د موادو په انتقال کې فعالیت لري. د موادو د انتقال د حجم د زیاتېدو په صورت کې به تاشکند کرایه او د ترانزیت بیه پورته کړي او په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ازبکستان به له افغانستان څخه د تلونکو موادو کرایه د موجود وخت په مقایسه په 50% زیاته کړي. د موادو د انتقال د جګو بیو له وجې زیات شمېر هیوادونه د بدیلو لارو خلاصولو ته لیواله شوي دي. یو ځمکنۍ لار د افغانستان او تاجکستان له پولې څخه قرغزستان قزاقستان ته او له هغه ځایه د کسپین د سمندرګي او آذربایجان لارې د ګرجستان د تورې بحیري پوتی بندر ته خلاصه شوې ده. د امریکا متحده ایالات دا مهال د همدې لارې یعنی د شمال د توزیع لارې په افغانستان کې خپلو ډیرو ځواکونو ته مواد او مهمات رسوي. دا دالیز یا لار یو څه ستونزې هم لري، په دې معنی چې دا لار د افغانستان له ستونزمنو سیمو او د تاجکستان له خرابو سړکونو څخه تیریږي او په ژمي کې د لاریو تګ راتګ پکې له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان د شمال د ټولو لارو په پرتله تر ټولو ارزانه لار د پاکستان ترانزیتي لار ده. فرانسې همدا اوس ویلي چې د شمال لار ورته ډیره ګرانه ده او غواړي د پاکستان لارې پر مخ خلاصه شي. واشنگتن هم په همدې فکر ده. له افغانستان څخه د کراچۍ بندر ته د یو کانټینر د انتقال لګښت 1200 امریکایي ډالر ده، خو د شمال لارې ورباندې 1500 ډالر لګیږي. اسلام آباد د تیر کال نومبر میاشت کې د ناتو د هوایی بمبارۍ په غبرګون کې چې څلرش پاکستانی عسکر پکې وژل شوی ول، د کراچۍ ترانزیتي لار د ائتلافي ځواکونو پر مخ تړلې ده. کارپوهان وایي د دغې لارې د پرانستلو لپاره ممکن پاکستان د زیاتو پیسو غوښتنه وکړي. له افغانستان څخه د ائتلافي ځواکونو د موادو په انتقال کې پیسې، سیاست او سیمه ییزې ګټې دخیلې دي. مسکو په رواني میاشت کې ناتو ته وړاندیز وکړ که چیرې قرغزستان د ماناس هوایی اډه د دوی پر مخ وتړي، دوی کولی شي د روسیې په ولګا سیمه کې له اولیانوفسک هوایی ډګر څخه کار واخلي.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د فرمان له مخې بې له ځانګړو حالاتو په پلچرخي زندان کې د ښځو تعرض کوونکي تلاشي منع کړي. لوونه یو رئیسی به خبرو سرچینو د هغو خزو د سخت جسمی تلاشی پاړه د بشری حقوقو د سارنې سازمان د ریپورتونو ورکړي چې د خپلو بندیانو د ملاقات لپاره زندان ته ځي. په دې اړه نړیوالو خبری اژانسونو هم ریپورتونه خبره کړي دي. د نړیوالو قانونونو لمخې د انسان په هر ډول شخصي حرم کې دخالت باید د قانون په اساس ترسره شي او دا په ځانګړو او خاصو حالاتو کې کیږي. ویل کیږي چې دا امر د پلچرخي د زندان قومندان خپل ساتونکو ته د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کړي. خو د پلچرخي د زندان مشر خان محمد خان د بندیانو د خزینه پایوازانو د تلاشي دا ډول خبره رد کړې ده. هغه ازادي رادیو ته وویل د خزو جسمي تلاشي د افغانستان د فرهنګ او د خلکو د عقیدو خلاف ده.
په صورت را تلاشي کیږي که فزیکی تلاشي کیږي او هغه رنګه چې پر سنو کې دا لیکاس ته پیدا کړی دا یا صحیح نه ده، دا ریدي حقیقت ده، حقیقت نه لري، دا خلاف د کرامت انساني اسلامي او د افغانستان د کلچر او فرهنګ او اسلامي د اسلامي فرهنګ نه دا لري خبره ده.
د بشری حقوقو د سارنې سازمان وایي د هغو ښځو جسمي تعرضي سخت تلاشي چې په پلچرخي زندان کې د خپلو بندیانو لیدو ته ځي د انسان له شخصي حقوقو څخه یو ښکاره سرغړونه ده. یو ښځه چې میړه یې په پلچرخي زندان کې بندي دی او وار وار سخت تلاشي شوی، نیویورک ټایمز ته ویلي دي دا ډول تلاشي زما لپاره په رښتیا چې وژونکې ده. دا ما څو ځله د زندان کارکونکو ته ویلي چې دا ډول عمل د انساني ارزښتونو او معیارونو خلاف دی. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي دا ډول تلاشي چې یوازې د بندیانو د لیدو لپاره زندان ته درغلو خزو لپاره کیږي، د خزو په وړاندې یو تبعیزي عمل دی او دا ډول تلاشي جنسي عمل بلل کیږي. د بشری حقوقو په سازمان کې د مرکزی آسیا د څنګه مشر براد آدمس وایي د خزو دا ډول شدید جسمی تلاشي چې روغتیایي خطرونه هم پیښولی شي هیڅ ډول توجیه کېدی نشي. براد آدمس له افغان حکومت پس غیر د غختی چی د پولیسرخی د زندان د ساتونکو د دی ډول وحشتناک عمل مخونی سی او قدرت څخه د دوی ناوړه ګټه اخیستنه پایته ورسوي. امریکایي مقاماتو نیویورک ټایمز ته ویلي کچرته د خزو د ډول تلاشی په پولیسرخی زندان کې بند نشي نو دوی به خپل مالی مرستې زندان ته بند کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
په روانه خبرونه کې د هغه ماشوم د زړه خواله او روچې لکندهار کوټې تتللې او د مجبوري ورځي مزدوري کوي خولې تویوي او د سبق امکانات نه لري. خو زبره شو دي چې په نورستان کې د چټک خبرګون پولیس شکایت کوي چې لتیرو پینځو میاشتو څخه تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي چې لاملې ډیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی ګواښ کوي چې کچرته زر تر زره ورته ماشونه ورنکړي شي نو به خپلې دندې پرېږدي. خو د نورستان د امنیتي قومندان بیا وایي چې له دوه شورا هیڅ چې د امنیت قومندان په توګه په کار پیل کړي پولیسو ته په خپل وختن ښه ورکړي ده. په دې اړه نور تفصيل د ازادي رادیو سیمهیز خبريال روح الله انوري وړاندې کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت غرنی او سرحدي ولایت دی چې د خلکو په وینا په اکثرو سیمو کې امنیتي حالات سم نه دي او په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې پراته پولیس شکایت کوي چې له تیرو پنځو میاشتو څخه یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. د کامدیش ولسوالۍ څخه څو تنو پولیسو ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې دوی ته له تیرو پنځو میاشتو څخه تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او همداراز اکمالات هم ورته نه کیږي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په ټولو ادارو او په ځانګړي ډول په امنی قومندانۍ کې اداري فساد زیات شوی دی چې لامل یې پولیسو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي. د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د تقرر دوه میاشتې کیږي او په خپل وخت ماشونه پولیسو ته رسولي دي او له هغه وړاندې یو څه مشکلات موجود وو. هغه وایي چې د عاشی او اکمالاتو په اړه هیڅ مشکل نشته او کومې خبرې چې حافظ عبدالقیوم کوي دا بیزه دي او هیڅ ثبوت ورسره نشته چې دا ثابت کړي چې په میلیونونو افغانۍ څنګه نادرکه شوې دي. د یادونې وړ ده چې نورستان د هیواد له مرکز کابل څخه لرې پروت ولایت دی چې ډیری وختونه ورته تللی لارې کله هم د وسلوالو او کله هم د واورو او بارانونو د اورښت له امله بندیږي چې په سبب یاد ولایت ته د پولیسو او نورو دولتي ادارو اکمالات ستونزمن وي. داسې وختونه هم راغلي دي چې له پارون څخه په ولسوالیو کې د ښوونکو او پولیسو لپاره وړونکې تنخواګانې د غلو لخوا اخستل شوی معلمین او د ولسوالی ساتونکو او د هغوی کورنۍ چې یوازې همدغو تنخواګانو ته یې سترګې غړولې له هغې هم بې برخې شوي دي. او اوس دغه کسان ګواښ کوي چې که چیرته ورته د 15 میاشتو پاتې تنخواګانې ور نه کړل شي نو دوی به دندې پرېږدي او چې هره امنیتي ستونزه رامنځته کیږي پړه به یې د مسؤلینو پر غاړه وي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روانه خبرونه کې د سوریې د روان کړکیچ په اړه باندې وروستي معلومات اوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تیر یو کال چې په سوریې کې شخړې روانې دي د لومړي ځل لپاره یو اعلامیه تصویب کړې ده. همداشان په روانه خبرونه کې د افغانستان د کرکټ د ټیم په اړه باندې د لوبو په اړه باندې وروستي معلومات اوري چې البته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلووري زور نړیوالو اتلبلیو د غوراوي په پایلوبه کې د نامبیا له ملي ټیم سره د دوبۍ د کرکټ په لوبغاړي کې مخامخ شوې ده. وروستۍ نتیجې به هم درته واورو. خو اوس عصمت سروان سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته به د کرکټ د لوبو د جریان په اړه هم معلومات درته وړاندې کړي.
په بدخشان ولایت کې د واورو د شویدو په وروستیو یو پیښو کې لسګونو کسانو ته مرشوب لاوښتي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې د واورو د شویدو د پیښې په واخانه او شهیدانو ولسوالیو کې شوې دي. افغان ولسمشر یو ځل بیا په خپل دې دریځ ټینګار وکاوه چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې د هیواد ملي حاکمیت خوندي وي. د برستو د اغیز منتوب اړه د بریتانیا خپلواک کمیسون د بریتانیا له حکومت او غوښتل چې له افغانستان سره د برستو پر پروګرام څارنه سخت کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا نوې تصویب شوې اعلامیه به په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. د هغه مشکوک کس ته نیولو لپاره د فرانسې د پولیسو له ناکامو هڅو څخه باندې 24 ساعته تیریږي چې د څلورو یهودانو او درې فرانسوي عسکرو په وژلو تورن دی او د فرانسې د جنوب د ټولو ښار په یوه اپارتمان کې د پولیسو په محاصره کې دی. د روسیې د اټومي انرژي د دولتي کمپنۍ مشر سرګی کیرنیکو پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران د بوشهر د اټومي تاسیساتو د جوړولو کار له پلان سره سم پرمخ ځي. او د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا نوې تصویب شوې اعلامیه به په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي.
د افغانستان د کرکټ د ټیم د لوبو په اړه به له ګروسته عصمت سروان معلومات راکړي. اوس به هم د نور محمد حال واخلو. هغه تنکی ځوان هلک چې له کندهاره کوټې ته تللی او د مجبوري ورځې مزدورۍ ته مخه کړې ده. کوټه ښار د لکونو افغانانو د مهاجرت ټاټوبی دی. په دې ښار کې اکثره افغانان د ورځنیو مزدوریو، رېړې چلولو، سبزۍ پلورلو او په نورو کارونو کې د خپلو پتویولو سره خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د لویدلي اقتصاد له امله ډېر افغانان د دې توان نه لري چې اولادونه یې زده کړې وکړي. نور محمد هم همداسې یو کندهاری ماشوم دی چې لزده کړې به برخې د خپلې کورنۍ یوازینې ګټندوی دی چې ورته ګټه کوي. د نور محمد د کار او ژوند په اړه لکوټي څخه د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل راپور برابر کړی دی.
د کوټه ښار په ځل کې د جنان سړک پر پخسوي پیاده لار باندې ګڼ شمېر خلک د بیلابیلو کارونو په وسیله پیسې لاسته راوړي. ځینې په کوچنیو پلاستیکي کڅوړو کې نخود، بادام، ممیز او پستې خرڅوي، ځینې تیار کالي خرڅوي، ځینې څه او ځینې څه خرڅوي او ځینې پالګر خلا پر همدې پیاده لار باندې د خلکو په ورغیو کې هغوی ته خپل برخلیک ورشي او پیسې ځینې ترلاسه کوي. پر همدې پیاده لار یو کم عمر افغان ماشوم نور محمد هم ولاړ وي. د انسان د وزن کولو ماشینې مخ ته پروت وي او خلک په وزن کوي.
یو پنجم کچک دې کنرای دې کله بل دې کڅنګل دې کزونی کزوانی واه واه ماما وسمانم که یار کسره ژوندې ورکه یار راس وسمانم که ستا قربان راس بیا ما وسم
شا
یا وخه زه وخه
زه زه سم ته ځان وزن کړم
وزن کما کیلو دی؟
شپته کیلو.
شپته کیلو؟
وا.
دور تا وای در دیر درون نده؟
شپته کیلو درون چیل دی؟ سلبیس کیلو خزما. ات کیلو سامان دی یارا. سه. تا چه وقت ولاده است؟
تا فلان چه راکش کرد؟
ات کیلو فلان.
عجیب آباد تو تارا.
عجیب آباد زمان دارن.
سمت پار می داره خدا ودی.
تراسه یارا زمان دارن. مزه ولاد که چیم باسی زیارا سب داور.
عجیب آباد فلان.
نه لکه.
سری تو ایران.
مزه 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 مالیم که ماما استا قربان زم.
که څه هم پر دې پیاده لاره تېرېدونکو اکثره خلکو خپل کارونه په مخه اخیستي وي، خو د نور محمد دا ډول خندوونکې نارې یو ځل ضرور ورته تم کوي او یو نیم خلک خو که نه غواړي هم ځان په وزن کوي. نور محمد وایي د سړي پر وزن کولو 15 روپۍ اخلي او د ورځې کله 2 او کله 300 روپۍ پرې ګټي او د کور ټول میاشتني خرڅونه د ده پر غاړه دي. په کوټه کې د زرګونو نورو افغان ماشومانو غوندې نور محمد هم له زده کړو بې برخې دی. دی د ښوونځي او دیني مدرسې ترمنځ په توپیر لا نه پوهېږي. څنګه به پوهېدلی وای ځکه چې یوازې یوه میاشت درس یې ویلی، وایي هغه هم د استاد ویرې او ډار ورڅخه هېر کړی دی.
مکتب مولی دی یوه میاشت کې مې دوه میاشت ولاکه میاشت شی ویلی نه مې زده کړی. هغه ملا صاحب ته وویل شی به راغوټ کړم ستا قربان سم ستا له زره جاسه مې وه
نور محمد وایی دای د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ دی. وایی په کندهار کې ډېر مځکه درلوده خو مځکه یې چا ځینې په زور نیولې ده او اوس هلته یوازې یو باغ لري. ما ورڅخه وپوښتل نور محمد جانه ولې مو کور کندهار ته نه ځي؟
جنګ دی ولې زه یار ولا باریز یې ولا شپې هم پاتې خپل شکل کې خپل باغ خپل مځکه داسې کیسې غوی قبضه پر اولګول نور مځکه م درلوده ولاکه ولاکه چې ودرلودم خپل قبضه په غولګول اوس تونې کې مځکه نشته یو باغ دی اویا چې بیا دی غره روم
نو خوشحاله یې چې وطن ته ځي؟
خود چا څنګه خپل وطن الله وری په زړه مې یو علاقه ول کندهاریانو پاکستانیانو دی پاکستان لکه پاکستان یې قسم مخته دلته یو خبره کې هر کندهاری راغلی په ولا برابر ګودم.
نور محمد له څیرې شاوخوا 12 کلن معلومیږي خو خپل عمر یې هم په ټوکو په خندا راوښو. وایي 12 درلس کلن به یم خو هسې لنډه یم نه غټېږم. له وطنه لرې بېوزلۍ له ښوونځي بې برخې په خیرنو کالیو کې تر غوږو خړ پټو پېچلی نور محمد کندهاری افغان په خپله خندوونکې څیره نړۍ ته ښوولی سي چې افغانان له ژونده سره له انسانه سره او له خپل هېواد افغانستانه سره مینه لري. خو ګوره چې لا به تر کومه د خپل ژوند او زړه غمونه او ارمانونه په داسې ماشومانه خندا کې پټوي. بارکوال میاخی آزادی رادیو کوټه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اووریزو نړیوالو اتلولیو د غوراوي په پایلوبه کې د نامیبیا له ملي ټیم سره د دوبۍ د کرکټ په لوبغاړي کې مخامخ شوي دي. اسمت سروان چې دغه لوبو سره ډیره مینه لري او همیشه تعقیب یو ښه معلومات لري، زما غوندې بې معلومات او کم معلومات نه دی د کرکټ په اړه باندې، دا اوس راسره دی. ښه راغلی اسمته. دا لوبې خو پیل شوي دي، تر اوسه نتیجه څنګه روانه ده د افغانستان د کرکټ د ټیم؟
تر اوسه پورې نتیجه دا ده چې
دوهم اوور پیل شوی دی او افغانستان شپاړس رنزونه یا منډې جوړې کړي دي او دا به هم اوریدونکو ته ووایو چې جاوید احمدي او کریم صادق لوبه کوي. دوی تر دې دمه ډېره ښه لوبه کړې ده.
نو که چېرته افغانستان دغه لوبه وګټي نو بیا به دا د افغانستان د کرکټ په ټیم باندې د هغې څه وي، یعنې څه ګټه به وکړي د افغانستان په دې کې؟
لکه څنګه تاسو په پیل کې وویل چې د شل اووریزو نړیوالو اتلولیو د غوراوي لوبې دي. د شل اووریزو نړیوالو اتلولیو د غوراوي ځکه ورته وایي چې هر ټیم چې په دې لوبه کې بریالی شو، یعنی په دې پای لوبه کې بریالی شو، هغه به مستقیما نړیوالو شل اووریزو اتلولیو ته لاره پیدا کوي چې د روان کال په پای کې دا لوبې کیږي. او که چیرته له دغو دوو ټیمو څخه هر یو ماته وخوړله، هر یو ناکام شو په دې لوبه کې، دوی به بیا مجبوره یي چې د سپتمبر په میاشت کې له درو یا څلورو نورو ټیمونو لکه هالینډ او همداراز آیرلینډ او کاناډا سره لوبه وکړي. هغه وخت دوی به یو بل چیلنج سره مخامخ دي، باید له دغو هیوادونو څخه لوبه وګټي اول شي، بیا هم چانس پیدا کړي چې نړیوالو اتلولیو ته لاره پیدا کړي.
دغه اوس چې دا لوبه روانه دي د غوراوي د البته د شلو وریزو لوبه لپاره، اوس د افغانستان اوس د نامیبیا سره مخامخ دي، نورې لوبه به هم کوي که نه؟ هم دا بس دی که دا وګټله بس وي ګټو مې
چې وګټله د افغانستان د اخري لوبه ده، او د نامیبیا که وبایلله د غو لپاره هم د اخري لوبه ده. لیکن دوی بیا مکلف دي د لپاره چې نړیوالو اتلولیو ته لاره پیدا کړي، بیا به له څلورو نورو ټیمونو سره د کال په وروستیو کې یعنی سپتمبر په میاشت کې لوبه کوي. دا به هم وایي چې اوس د افغانستان منډې دوه ویشت یو دوهم اوور روان دی.
خالي رضیات مننه د لوبي اتمن تعقیب وا خبرونه دیم جوړو خبرونه بم راواب ری او د دی لوبو پاړه بروست بیا هم اسمت ساروان ته زحمت ورکو چې نور معلومات راکې او دا وایي چې لوبه څنګه روانه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا لتیر یو کال چې په سوریه کې شخړې روانې دي د لومړي ځل لپاره یو اعلامیه تصویب کړه. دا اعلامیه د امنیت شورا د دایمي او غیر دایمي غړو له لوري په داسې حال کې تصویب شوې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ډلې په سوریه کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په اړه تازه رپورټ خپور کړی دی او په هغه کې هم حکومت او هم اپوزیسیون تورن کړي دي چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. احمد شیبر ورباندې رپورټ لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د کوفی انان د پلان بشپړ ملاتړ وکړ. دغه پلان شپږ مادې لري او کوفی انان چې د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتو استازی دی، دا پلان یې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د روانې میاشتې په پیل کې په دمشق کې وړاندې کړی و. د ملګرو ملتو یوه ډله اوس په سوریه کې ده او دغه پلان د سوریې له چارواکو سره څیړي. په دې پلان کې د احتمالي اوربند مسله هم شامله ده. روسیا او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتو له اعلامې سره دا ځل موافقه وکړه. مخکې دغو دوو هیوادو د سوریې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره دوه پریکړه لیکونه رد کړي وو. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د کوفی انان د دې هڅو بشپړ ملاتړ کوو چې د شخړو د سمدستي پای ته رسېدو، له بشري حقونو څخه د سرغړونې د مخنیوي او په سوریه کې د بشري مرستو او امکاناتو د برابرېدو غوښتنه کوي. په اعلامیه کې همداراز د سوریې په مشۍ د یو سیاسي واک د داسې انتقال غوښتنه شوې ده چې دیموکراسۍ ته لاره هواروي او څو ګوندي سیستم رامنځته کوي. په سوریه کې د ملګرو ملتو په وینا د تیر کال له پسرلي راهیسې د شخړو په ترڅ کې تر اته زره ډېر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو څانګې په سوریه کې د بشري حقونو په اړه تازه رپورټ خپور کړی دی او په دې کې د سوریې پر اپوزیسیون ډلو هم انتقاد شوی دی چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړي دي. د دې څانګې مشر فیلیپ بولو پاون رویټرز اژانس ته په نیویارک کې وویل:
These are very serious violations. We are talking about extrajudicial killings.
دا ډېرې جدي سرغړونې دي. موږ د محاکمو له لوري د ډېرو اعدامونو خبره کوو، د شکنجې خبره کوو، د اختطاف خبره کوو. نو دا باید وغندل شي او په جدي سترګه ورته وکتل شي. البته دا تاسو د سوریې د حکومت له وحشي زور زیاتی سره یو رنګ ګڼلی شئ چې د خپلو ملکیانو پر ضد کوي، د ښځو او ماشومانو پر ضد. خو موږ دا دواړه بیا هم یو شان نه ګڼو، اما دواړه باید جدي وګڼل شي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د دایمي او غیر دایمي غړیو له لوري په تصویب شوي اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ومنل شوه، دا هم ویل شوي دي چې په سوریه کې ټول خلک یو شان دي، په قومي لحاظ یو تر بل غوره نه دي. په دې ډول د سوریې د حکومت او ټولو اپوزیسیون ډلو ترمنځ سیاسي خبرې باید په یوه سطحه وشي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
خاوره د لغمان ولایت د بدی آباد څخه لیکي، زمنګ په کلی کې یو خونځې دی چې په هغه کې خزي او نر ګډ کینو، موږ ته یو خونځې جوړ کړئ. هیله منم چې مسولین واوري او تاسو ته خونځې جوړ کړی. سالک د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ څخه لیکي چې د محمد اغي په ولسوالۍ کې درسي کتابونه وي موجود ندي. میر حسن حسنی زرمته بیا ده وی لیکی چی د زرمت سړک ډیر خراب ده، وی د حکومت څخه هیله کوم چې زر جوړ شي. او قدرت الله کریمی بیا ده لوګر د محمد اغي ولسوالۍ څخه لیکي، دلته یو روختون دی چې نوم یې شهید شفیق الله لودین ده. دغه روختون زیات امکانات لري مګر ډاکټران مریضانو ته توجه نه کوي، وایي چې امکانات نشته. دوی مو شخصي دواخانو ته غوړي او هلته زیات فیس را نه اخلي. اوس به هم راشو د ګوړې اچار ته. دا د ګوړې اچار واوري ډیر خوندور دی، خامخا به مو ډیر ډیر زیات وخندي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر منوریتونکو سلام، نوی کال مبارک او نیکمرغه. د نوروز میله څنګه در باندې تیریږي؟ هغه چې د میلو شوقیان وو، خې د خاتو چیکړو او جامو په خاتو ککړولو میله به کړی وي. اوس مونږ خدای دی وورو بوته ټینګاوا، ځکه سا کال به د سندونو او خړونو اوبه لکه د غلو چارواکیو چې ډالر نه یوړل، دوی به خدای مکړه د خلکو زمکی او کورونه یوسي. د خبرونې په پیل کې مولې یو نوی ډول اف میوې نه خبره وو.
ګور سړیه، دا ځل دې بې اف میوې نه پرېږدم. هر څوک چې له ښاره راسي همدا وایي چې پلانې اف میوه جوړه کړې وه. ښار ته به ځې او و ډوله میوه به راوړې.
کله به په دې وخت کې و ډوله میوه پیدا شي وخزي؟
پیدا کېږي، اوس خو هغه پخوانی وخت نه دی.
کله د هومره پیسې لرم چې و ډوله میوه شي، چې یو یو چارکم واخلم ډېرې پیسې کېږي.
څه یو څه به زه درکم.
پلاره، ما مې چرګي خرڅې کړې دي، زه به یې درکم.
سمه ده، چې تاسو مرسته راسره کوئ نو بیا به یې زه هم درته راوړم.
خو ګوره، پام دې وي چې ښې ښې روغې روغې او تازه وي.
ښه ځه، مه مې پازابوه.
اونجلۍ، ټولو ته دې وویل چې موږ اف میوه جوړه کړې ده؟ راسئ.
وو، ټولو ته مې وویل.
و خلکو، میلمه قبلوئ؟
و و، راسئ راسئ، هر کله راسئ. هله نجلۍ، دا ته کیا سمه که ژر کوه.
خموري
زال مو د شکر دغوري
ز سما ناسیم لوري بالخت مګ دغه د سبالخت می څنګه د خرام شخه دسي نیک شګومه کی خوري چې تام د خارې واش دلته راوړ. وای اف می ودا کڅ د جوړه کړی ده د مخ لا پرونه راسي شوند ورته ووته.
ټول کلیوال پختنه کاوله اوایل چې دا به څنګه جوړه کړی وي.
اه پکور کې آی.
او او راځه ماما، راځه پکور کې یو، راځه.
پلار دې ما غدار آغای.
ماما ستړي ما سیرا دې په خیر.
خیر یو سی دا هفت میوی پا تمر آگه
ماما ستره بشی.
خیر ویسی بچه، خیر ویسی.
او ماما شو پا مارا گرده در بانی خورم.
موری روای نخلم.
پلار تا دی نما تلیجو
جا تروغو چه تاس رخلی آغابم راسی سودام دا ورتا.
ورس لوری روای خلا.
خموری زخدا مون بهم تیزده کو.
او
ادال تا یک شده دا یو غوړې د ماما مخ تک شزه ابل ال تک شزه دا ابل خاله مخ تک
خموري.
او غوړې دا خو تازه میوي دي.
وای کی ماما، خدغه وو ډول میوه ته اف میوه وای.
دا یو ډول خو ما و نه پیژندل. و غوړې
درونه پلاس پس ډول میوه پیدا کړی و. بیا ما دا یو ډول پر ځای باندې ایښو دي کچالو پک شک شزه ونا
چې وو ډول شي.
وای کی
اوس خبرتیاوی واوری.
د چور او تالان د اعلی سرقومندانی اعلامیه. د چور او تالان اعلی سرقومندانی ټول او معززینو ته چې په سیندونو او خوړونو کې د چور او تالان اړوند ځمکې اخیستي او کورونه پکې جوړ کړي دي، خبر ورکول کېږي چې سګنۍ پسرلی دي تر اوړي پورې له خپلو کورونو څخه کډې بار او نورو خوندي سیمو ته ولېږدوي، ځکه سږ کال د ډېرو واورو له امله خامخا د خوړونو اوبه هم ډېریږي او د خوړونو په چور شوو ځمکو کې د ودان شوو کورونو دورانېدو او وړلو خطر سل په سلو کې احساسېږي. له دې امله د چور او تالان اعلی سرقومندانۍ له ټولو دغو کوروالاو څخه هیله کوي چې ځانونه خوندي کړي او د چور کوونکو غاړې خلاصې شي، سره له دې چې مونږ یوازې چور کړي او پلورلي دي، کورونه خو تاسې پکې ودان کړي دي، خو بیا هم مونږ خپله غاړه خلاصه کړه، ځکه مونږ دومره هم ظالمان نه یو چې له درپېخ خطره مو خبر نه کړو. د خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو د ګډې قومندانۍ خبرتیا. د خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو ګډه قومنداني افتخار لري چې د ښو پیسو په مقابل کې ډېر نالایقه او خراب زده کوونکي هم ومني او لکه د ګل غوندې جذب کړي. نوموړی قومنداني دا افتخار هم لري چې اوس یې د پوهنتونونو او ښوونځیو شمیر له حسابه وتلی دی او آن د لسو تنو په جذبولو سره هم خپل کار ته دوام ورکوي، خو د لږو زده کوونکو لرونکي تعلیمي موسسې مجبورې دي چې د مصارف زور له زده کوونکو وباسي. همدارنګه د خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو ګډه قومنداني له ټولو هغو استادانو څخه چې په او بو پوهېږي هیله کوي چې په نوموړو موسسو کې د کار پیدا کولو لپاره خپلې عریضې نوموړو پوهنتونونو او ښوونځیو ته ورکړي او د اوکې په تمه شي. هیڅ ډول اسنادو او تجربې ته اړتیا نشته، مراجعه کوونکي دي بې غمه اوسي. د خبرتیاو بی
د نوروز میلې ته واړه او ځوانان ډېر خوشحالېږي، خو چې جیب کې ښې پیسې وي او یا هم ښه سخي پلار ولري کنه دغه به حال وي.
مورې ورته وایي چې پیسې راکړي.
ودریګه چې لږ چور خسي بیا به ورته وایم.
مورې بیا نه وخت کیږي.
دا څنګه بنګيږي؟ څه وایي سره؟
میلی ته ځي، وایي پیسې راکا.
په میله کې پیسې څه کوي؟
نو د څه لپاره میلی ته ځي؟
میلی ته خو د دې لپاره ځي چې جامې په خټو ککړې کی او د خلکو اتڼونه او ساتيري وویني.
غلای شه، چټي چټي خبرې مکوه. میلی ته د دې لپاره ځي چې یو څه وخوري او یو څه وویني.
نو څو سره پی ورکم؟
زه څه خبره یم، پنځه پنځه سوه افغانۍ خو ورکه.
لیونۍ یې که په ست
ولې
کوم پنځه ستوري هوټل ته ځي که څنګه چې پنځه پنځه سوه افغانۍ ورکم؟ په میله کې خلک شور نخود، مشنګ، باقلي، قند پشمک او یو نیم د ځیګر کباب خوري او دوی چې دغه ټول شیان د پنځه پنځه افغانۍ وخوري نو د سړي سر پنځه ویشت افغانۍ کېږي. زه به پنځه افغانۍ نورې هم ورکم چې دیرش افغانۍ سي.
دیرش افغانۍ په بلا وهي، قدم به م راڅخه وانخلي.
مورې نو لاړ نه شو.
پلاره اوس یو غب شور نخود هم په دیرش افغانۍ نه ورکوي، څه خو یې لا نور شیان دي. هغه پخوانۍ ارزاني خو نه ده، بیا په میله کې خوار تله نور هم ګرانېږي.
نو بیا تاسې د ما د پیسو دښمنانی چې ګران شیان اخلئ.
نو څنګه وکړو
بچیا؟ داسې وکئ چې ته او خور دې لاړ شئ په ټولو میله ځایونو کې وګرځئ، ښه ساعت تیر کئ، او آن مازدیګر کور ته راشئ. ما به تیارم شورنه خود درته پخه کړي وي او هم مشنګ. ښه په مړه ګډې پسې وخورئ چې د میلې په خوند پوه شئ. خوند
زه په خدای کله دې پلاره ښادي ووینئ. زه یې دا څلوېښت کاله د میلې په تمه کینولی یم.
ولې دا هره ورځ په دسترخان درې وخته میله نه کوې؟
خورې درځه درځه، د لوږې میله چې وکړو هم ښه ده، تیر له پیسو.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، هیله زرمتی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 104.
پسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا سشولی را والو جا والو جا والو جا سشولی را والو جا اے د پسرلی ہوا سشولی را والو جا سشولی را والو جا بیاي د خایس پر کسی کا بیاي د خایس پر کسی کا لیلا زلف پریتا اے د پسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا باغونو دسپرلی رنگونو شندا راش په باغونو دسپرلی رنگونو شندا راشد لیلا پسنج بن خالو نو شندا لری دزړګی می تل وسی کا لری دزړګی می تل وسی کا لند لیلا زلف پری کا لیلا زلف پریتا اے د پسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا بیدار بلبلے کا مینا شبدار بلبلی کا نند لیلا زلف خری کا نند لیلا زلف خری کا اے دپسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا بلندام ایک چاپی رکھا راشد خلا بلندام ایک چاپی رکھا راشد لیلا دہر اندام ایک چاپی رکھا بلی اس دزنو پل وشی کا بلی اس دزنو پل وشی کا نند لیلا زلف پری کا نند لیلا زلف خری کا اے دو پسرلی ہوا سشولی را والو زب سشولی را والو